سلامونه ستړي مشه د مسبخین دوه بجې تاسو سموخه کلاسادې رادیو ناورز موږ د خبرونه ډیره برخه تازه دی په څو کې پروګرام ته ځانګړی شوی چې تکرار به خپور شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه یونسکو نن جمعه په پاریس کې د افغان ښځو د وضعیت په اړه ناسته جوړوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په هغه بیان کې چې د دې ادارې پر ویبپاڼې خپور شوی ویلي، د ناستې موخه د افغان ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړې حق او هغه ازادیو په اړه د نړیوالو خبرول او ملاتړ ترلاسه کول دي چې د افغان ښځو انجونو چې افغان ښځې او انجونې ترې محرومې شوې دي. یونسکو ویلي د دې ناستې په جوړولو سره غواړي د نړۍ پام د افغان ښځو انجونو وضعیت ته راواړوي. که څه هم د یونسکو په بیان کې د ناستې د ګډونوالو په اړه څه ویل شوي نه دي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او هیلت کلستر وایي د امریکا د مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې 1 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا هم د مرکزونه تړل شوي دي. د دې ادارو په هغه راپور کې چې پرون پنجشنبه پر لیف ویب خپور کړی ویلي، د افغانستان په 15 ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره 1.5 میلیون کسان اغېزمن شوي دي. په راپور کې تر ټولو زیانمنې سیمې د افغانستان ختیځ زیات شوی، تر 45% ډېر روغتیایي مرکزونه پکې تړل شوي دي. د دغه ادارو په ټکو تړل شوو روغتیایي مرکزونو د بیړنیو او بشري پروژو مرستې ترلاسه کولې. WHO او هیلت کلستر په داسې حال کې د دې روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې لا مخه د افغانستان په لور پرتو سیمو کې خلکو روغتیایي امکاناتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت درلود. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د دې سازمان د مرکزي بیړني غبرګون صندوق 19 میلیون ډالر افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي. په هغه ویډیو کې چې اوچا پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټوټه خبره کړې دي، یو نامه مرستیال اندریکا راټوا ویلي په 2015 کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. راټوا وړاندې د ملګرو ملتونو د مرکزي بیړني غبرګون صندوق څخه مننه کړې او ویلي دي دغه پیسې به افغانستان کې اړمنو خلکو ته د لومړنیو مرستو پر سولو ولګوي. له دې وړاندې د اوچا په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي د افغانستان سم نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړ دی. د دې سازمانونو په ټکو اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د کافي بودیجې کمخت سره مخ دي. او د کابل چلال آباد په لوی لار د ترافیکي پیښې له کبله 2 کسان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د لغمان د امنیت قوماندانۍ پیو خبر پاڼه کې ویلي، پیښه تېره شپه د لغمان د 2 نمبر شهرره سیمه کې رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټپیان د ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
سلامونه ستړي مشهید آزادی په چپو کې پروګرام ته مو فرید سیال د قدر جلالوف او قپای کار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. نشتې درېونه کېږي چې په تورخم کې د نخت لیکبله د دروازه د سوداګریزو مالونو سربیره د مسافرو او ناروغانو پر مخ تړل شوې ده. په دغو تیرودوونیو کې درې ځلې د طالب او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د تورخم په سرحدي سیمو کې نخت رامنځته شوي چې د طالب چارواکو په خبره د دوی یو سرتیری پکې وژل شوی دی. خو د دغو نښتو له کبله د ډیورن کرښې دواړو خواوو ته ډېر شمېر کورنۍ له خپل مینو بې ځایه شوي دي. لا د تورخم دروازه پرانیستل شوې نه وه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ امریکا ته د داعش ډیو ترهګر د سپارلو موضوع راپورته شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ کانګرس ته په خپلې لومړنۍ وینا کې د پاکستان لخوا د داعش غړي د سپارلو لپاره مننه وکړه، ویل چې هغه به د امریکا د عدالت د تیری تورې سره مخ شي. دا تورن کس چې محمد شریف الله نومیږي او تازه انځور یې د امریکا استخباراتي ادارې CIA لخوا خپور شوی، ویل کېږي چې د 2018 کال په اګست میاشت کې د کابل د هوایي ډګر په ابیګیټ کې ځانمرګې برید تراوه. په هغه برید کې بیا د امریکا د امریکایي ځواکونو 113 سرتیري وژل شوي وو او 110 افغانان پکې وژل شوي وو. شریف الله د مارچ پر 15 په یو فدرال محکمه محکمه کې حاضر شوی. نوموړي کوم رسمي اعتراف نه کړی په دې محکمه کې، خو ویل کېږي چې د مارچ په 10مه به بیا هغه محکمې ته حاضر شي. نوموړی تر اوسه د امریکا په توقیف کې دی، خو بل پلو د امریکا د استخباراتي ادارې پخوانی غړي چې د افغانستان په ګډون په عراق او یو شمېر هېوادونو کې دنده پر مخ وړي او سارا ادم نومیږي، دی بیا پر خپل ټویټر نن سهار یو تازه ویډیو خپره کړې او پکې ویلي دي چې د شریف الله په نوم نیول شوی کس د داعش غړي یو ټیټ پوړی چارواکی دی، او د خبري چې د کابل په هوایي ډګر کې د اګست په میاشت کې شوی و د دې تر شا د دې کس لاس نه دی. خو په ټوله کې بل پلو بیا په تازه راپورونو کې دا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخت پر خپلې ایکس پاڼې یو خبر پاڼه خپره کړې ده او پکې ویلي دي چې امریکایي او پاکستاني چارواکو په دې اړه خبرې کړي چې څنګه کولای شي هغه وسلې چې له امریکا په افغانستان کې پاتې دي بیرته امریکا ته انتقال کړي. د ټولې اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت بیا که څنګه د تیرو ورځو د داعش د غړي د سپارلو پاړه باندې خپل نظر شریک کړی، ویلي و چې دا کس په افغانستان پورې اړه نه لري، خو دغه روسي و څرګندونو پاړه باندې چې امریکا او امریکایي او پاکستاني چارواکو خبرې اترې کړې دي او غواړي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې بیرته امریکا ته انتقال کړي، دوی څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې دا غنیمت چې افغانستان ته پاتې ده په هیڅ صورت به بیرته امریکا ته نه ورسپاري. خو په تورخم کې د دروازې بندې د لاغینه وروسته امریکا ته د یو ترهګر سپارل او د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ په سیمه کې د ترهګرۍ د پر ضد د مبارزې او همدارنګه امریکا ته د امریکایي وسلو د انتقال په اړه باندې دا پرمختګونه رامنځته شوي دي، خو په ټوله کې د افغانستان او سیمې لپاره دا په څه معنا ده؟ نن پروګرام کې پرې بحث کوو. په تورخم کې د مشال راډیو خبریال فرحات شینواری را سره ده. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان، د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی او د پښتون ژغورن غورزنګ مخکښ مشر او غړی محسن داوړ، همدارنګه افغان سوداګر محمد نبی، او د خبرونې په دویمه برخه کې به بیا افغان شنونکی محمد بلال فاطمی هم را سره وصل شي. خو مخکې له دې چې د نور ملمنو نظر واخلو، په پیل کې به طاهر خان ته ورشو. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. د تورخم دروازې په اړه باندې به له شینواری صاحب نه وروسته معلومات واخلو. تاسو راته په پیل کې وایست دغه پرمختګونه چې رامنځته شوي دي، د وسلو انتقال، د داعش د غړي سپارل، خبرې اترې په سیمه کې، د ترهګرۍ ضد مبارزه، پاکستان له کله نه په دغې برخې کې له امریکا سره یا امریکایي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړي، او دا پرمختګونه پاکستان ته څومره مهم دي، په څه معنا دي ورته؟
ډېره مننه چې مالم بلنه راکړه. د پاکستان او د امریکا خو ډېر زوړ یو تعلق دی، یو لحاظ سره اتحادیان دي. اوس هم د پاکستان هغه د غیر ناټو اتحادی هغه حیثیت هغه پر ځای دی، سره له دې چې په دې وروستو کلونو کې د افغانستان د جنگ دوران کې مشکلات هم وو، لیکن بیا چې کله طالبانو سره خبرې شروع کړې 2013 کال کې، هغه وخت بیا پاکستان او امریکا یو بل ته نږدې شول. حالانکه 2013 د جنوري دا ورنه نیټه تاسو د ډونالډ ټرمپ هغه ټویټ یاد چې پاکستان نه ډیر ګیله من وو، لیکن بیا خبرې شروع شوه پاکستان ته بیا نږدې شو. زلمی خلیجال بچی پاکستان د افغانستان د خبرو په دوران کې بزیات پاکستان سره د پرځای د کابل نیو یو یو دغه تعلق خوشتا. البته مشکلات پکې وو، خو د داعش ته د کس نیول کېدل او بیا هغه امریکا ته سپارل دی، یو وارې زمانه در زده شي بیا امریکا او پاکستان ته دا سمسم ویل چې سډیر هغه زړې ګیلې ټولې ختم شوې، لیکن د ډونالډ ټرمپ خپل په پارلیمان کې وینا کولا نو پاکستان نه واخسته، او بیا رابطه وشوې، ټلیفون راغی د امریکا د ملي امنیت د شورا د مشر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته. نو له هغه سره امریکایان په دې ځکه چې هغه باندې خدا تور دی چې د هوایي ډګر د کابل هغه کې لاس ترلودو یا د اعتراض هو یا هغه کې سہولت کاری کړی ده، دا ښکاری چې لګو د بیا یو بل تنځ دی شي وی دی هم په دې بنیاد باندې
خان صاحب که په دې راته وایست دغه د ترهګر سپارل لبخانه پاکستان کثیر د طالبانو دورې ته وګورو لاغې نور چې امریکا په افغانستان تر اغلام دوی ډیر شمیر طالب چارواکي او القاعده غړي امریکا ته سپارل دي لاغې نور ستدا دی اوس په دې دوره کې دا نمړی زل بوي چې دغه ډول د داعش غړي امریکا ته سپاري خو دغه غړي په اړه باندې ویل کېږي چې دا ډیر ټیټ پوړی چارواکی دی او دغه بریج چې په کابل هوایي ډګر کې شوی و دغه تر شا هغه سارا سمیت ویلي ادم سارا ادم ویلي چې د حقانی لاس و فکر کوي چې دغه ډول غړي سپارل چې د زینو په باور باندې ټیټ پوړی دی امریکا ته به قانع کوونکی وي
امریکا خو قانع ځکه ده چې ما تاسو وویل چې کله ولسمشر په خپل د یو کس ذکر وکړي او خپل سره دی چې ځینې خلکو دا هم خیال دی ډونالډ ټرمپ ممکن نشي دا کار هغه سیاسي اهداف او هغه حاصلولو لپاره ترلاسه کولو لپاره کړی وي لیکن بیا هم چې ولسمشر دی هیواد او بیا د امریکا هغه دا وایي چې دا یو مهم شخصیت دی او خپل هغه ارزښت او اهمیت ورکړي چې ټول نړۍ دا هغه وینا اوري او بیا د پاکستان او د امریکایي جب پلو چارواکو رابطه شروع شي دا خبره خو تاسو درسته چې اوس هم د پاړک معلومات راځي هغه کې یو فرق دی یو توپیر پکې شته او طالبان خدا خبره کوي ما ځنې رسنیو کته طالبان خو جدا قسم نه پیژنو په دې نامه باندې نور کسان دي تاجکستان دی هغه دوی سر په زندانونو کې دي دغه مې وباس دی ممکن دا چې راتلونکو کې روزو کې نور هم معلومات د پاړه باندې راشي لیکن ځنې راپورټونه وایي چې دا په باجوړ کې د ټي ټي پی ال ته مشر وو او القاعده سره پاتې شوی دی په پاکستان کې یو ځای پاتې شوی بل ځای پاتې شوی دی نو بهر د ارشی باندې اعتبار هم سړی نشي کولی خو چې امریکا ورته یو مهم وای نو بس بیا خو
د وسلو په اړه کرته وایست د وسلو د انتقال په اړه باندې خبرې ترې شوې دي او خای د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه دغه دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترې شوې وي
نن زه د بهرنیو چارو وزارت په دغه کې هم خبرې ناشته کوم دا د وسلو خبره مشه پرون چې کله د امریکا د ملي امنیت سلاکار د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره خبره کوله نو پاره کې د پاکستان وزیر د ډونالد ټرمپ د هغه بیان هرکلی او کوستاینه او کچې غواړي افغانستان څخه داغي پاتې وسله بیا واخلیا تعالی سکتی په دې پاکستان خوشاله ذکر دی چې پاکستان د وړاندې نه د نټو چې کوم بیا دیږي و میلیارډ ډالر د رپورټونو دا هم وي پر کډ امریکا خپل رپورټونه کې دا دي چې دا واپس کې پاکستانیان دا وایي چې دا وسله وسلوالو ډرو تر راسه کړی دا او د پاکستان پر ضد استعمالیږي دا بیانم د امریکا او د پاکستان هغه یو بل ته نږدېوالی ښایي ځکه چې امریکا یو بیان ورکړ او امریکا یو تشویش لري بیا ولسمشر د وسلو بار بار خبره کوي نو پاکستان او زما خیال ګوري چې بس یو لوب یو بل طرف روانه شو نو راشه په دې کې بیا ورګډ شه خو ګوره پاکستان د پاره یو مشکل ځکه پیدا کیږي چې د امریکا ته سره نږدې کیږي نو روسیا چین او زه ایران به خیر دی او طرف ته کوه وخت په عرب ځکه چې کله د امریکا او د پاکستان تعلقات خراب شي وو نو روس پاکستان د دې نږدې شي او چین خو خیر پاکستان د نږدې نه خو چین هم کارونه کوي چې فیش لري کار چې امریکا او پاکستان نږدې کیږي چینایان سره هم دښنه پیدا کیږي نو د پاکستان لپاره به ځکه نن د بهرنیو چارو وزارت ویان بکره نه کړ دا خبره مکړه چې دا صرف یو په خدا او د دې معنی نه لري چې دا بو یا غبو شي نو پاکستان هم د څه پیغامونه ورکی پیغامونه ورکی چې دا نه چې بس پاکستان بیا د امریکای په جوړه کې پری وته نو بهر پاکستان د پاره هم دا یو مشکل کار و چې تا روس ته پرون نږدې شو دا ماسکو فارمیټ ته دا ای سی او دی دا بل دی او اوس ته بیا امریکا ته ور نږدې شو نور څه تفصیل نو پاکستان ته څه په یو عجیب حالت کې موجود دی خو بهر روب کتی شي چې روس بیا څه کیږي
مننه فقط لاندو کې راته وایي ساسي وخت هم کم ده څومره دغه خبرې ترې د امریکا او پاکستان ترمنځ طالبان کونج تکوالی شي او د دوی تعامل لاله نړۍ سره کومولای شي
پاکستان ګوره څومره موږ دلته اسلام آباد کې خبره کوو پاکستان دا وخت په دې حالت دا نه غواړي چې طالبان حکومت د نسکور شي او د مخره امریکا هم نه غواړي روسیا هم نه غواړي ایران هم نه غواړي اختلاف بل وی او مرکزی اسیا نغواړي چین هم خو بالکل نغواړي دغه چین سفیر ته موجود دی او یوازنی هواد دي نور بیا ورستو نو پاکستان هم نغواړي ولبتا پاکستان کې ناهیلی او مایوسی د طالبانو نه ډیره زیاته شوه دا او دغه رنگ تیر ورځ تاسو د ویلا مجاهد بیانو کته چاغوي کله چې دا د دایښ تکس اوس پرل شو نه غوي چې د بلوچستان کې دغه پټکو د پاکستان د فوج د انتظام د لاندې د دایښ الته کمپونه دي. نو دا ښایي چې هغه بد اعتمادي او ناباوري او غفتورونه په بل هغه ډیر زیات شوي دي. خو زما خاطر دلته مونږ نه چاندان نه دي اورېدلې چې پاکستان دا وغواړي چې د طالبان حکومت جوړک شي. او البته تشویشونه شته د وسلوالو ډلو په اړه باندې.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان و چې د پاکستان د دریس په اړه باندې او د چپرستیو کې د پاکستان او د امریکا اړیکې د نور وختونو پرتله بیرته یو څه رغېدلې او ښې شوې دي او د چې اندېښنې د طالبانو حکومت ته څومره دي د خپل تحلیل او وروستي جزئیات را سره شریک کړو. تورخم ته باور شو هلته هم د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری را سره ده. شینواری صاحب تاسو هم ستړي مشي خبرونه ته په خیر راغلی. نږدې دولس دیارلس ورځې کېږي چې تورخم دروازه تړل شوې ده د شخړې له کبله چې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې وه. څومره خلک په سیمه کې د دغې جګړې له کبله بې ځایه شوي دي؟ څومره مالونه هلته ولاړ دي؟ روسي جزئیات څه دي؟
شپږمه نیټه یو تازه پرمختګ په دې کشاله کې رامنځته شو. په تورخم ترمینل کې چې کوم افغانستان ته مال وړونکي ګاډي ولاړو هغه ټول ګاډي چې کوم دي راګرځول شوي دي او پېښور په لوري روان کړای شول. او تورخم ترمینل دا مهال په مکمله توګه خالی کړل شوی او دغه ټول ګاډي جمرود ترمینل ته راوستل شول چې دلته باقاعده په یوه لویه چار دیواره کې ودرول شول او ټول ډرایوران او مسافر هم له تورخمه ګرځول شوي دي. او دلته مطلب دی چې لنډي کوتل ته او پېښور ته استول شوي دي. داسې په ځینې ځایونو کې په جماعتونو کې خال خال خلق شته چې غوی وس نه لري چې بیرته پېښور ته وګرځي لیا په هوټلونو کې شپې وکا او نه هم دلته کې کوم خپل ځایونه لري. دینه اندازه لګي چې په تورخم کې حالات چې کوم دي وس هم ترنګلي دي او دواړو خواو ته چې کوم امنیتي ځواکونه دي دا سره په مورشو کې ناست دي. او لکه څنګه چې تاسو هم ذکر وکړ په دې تیرو څو ورځو کې خواوشا درې وارې دوی یو بل سره نښته کړې په یو بلې سپکې او درنې وسلې کارولې دي. که مونږ د تورخم دې غاړې ته یعنی پاکستان لوري ته خبرو وکړو نو دلته د باچا مینې په کلي کې د لنډي کوتل ځنې کورنۍ اوسېدې چې هغوی بیرته لنډي کوتل ته کډې کړې او دوی خپل خپلوانو کره میشته شوي دي.
او د مالونو په اړه مو ویلې تاوانونو په اړه باندې تاسو ته روستي جزئیات نشته ده چې څومره تاوان اوخته پاکستان لوري ته؟
پاکستان لوري ته خو لګا چې کوم کورونه او ځنې کورونه په مارچر ګولو باندې لګېدلې دي. او مطلب د پاکستان چې کوم د ملیشیا ځواک چارواکي دي هغوی مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه په دې تیرو نښتو کې څخواوشا یولسو پورې امنیتي سرتیری د پاکستان دا په دې نښتو کې جوبل شوي دي. ورسره دوه عادي وګړي هم جوبل شوي دي. همدارنګ په تورخم کې یو جماعت چې کوم دی دا په یوه مارټر ګولې باندې لګېدلی د هغې دیوالونه هم را پرېوتلي دي. البته ګاډو ته داسې جزوي نقصانات رسېدلي وو خو ګاډي اوس تورخم نه بیرته وګرځول شول او دغه جمرو ته راوستل شوي دي. بیا موږ د مالونو خبره وکړو نو چې کوم دا لار خو د فبروري یوویشتمې نېټې رئیس تړل شوي نو دغسې بیا درې یا څلور ورځې پس د هغې نېټې نه چې کوم د تازه سبزو او میوو ګاډي هماغه ورځو کې بیرته پېښور طرف ته لېږدول شوي دي. او دلته چې موږ دې کاروباریانو سره خبرې وکړې نو دوی وویل چې دغه ځنې ګاډو کې سبزیانې او میوجات شي دا خراب شوي وو او چې څه پاتې وو هغه په نیمه بیا لیا ډېر په کمه بیا باندې چې کوم دی دوی په منډیانو کې بیرته
شینور صاحب. مکسر افغان سوداګر محمد نبی افغان هم شته چې وړاندې به د افغانستان طرف د توانونو په اړه هم له دوی واورو، خو د خبرو اترو او مذاکراتو په اړه راته وایست، تاسو سره وروستي جزئیات څه دي چې طالبان او پاکستاني لوري دغه مذاکرات چې پیل کړي و کوم ځای ته ورسېدل؟ آیا موافقه شوې که نه ده شوې چې لاره به کله خلاصېږي؟
دا سو چې تمه کېده چې د فبروري چې کومه څلرشتمه نیټه وه، هغې ورځ باندې لومړی ناسته یې وشو په تورخم کې، یوه غونډه شوې وه د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالب چارواکو ترمنځ. په هغې کې په ډېرو خبرو دوی سره متفق شوي وو او یو بل ته یې خپل تحفظات وړاندې کړي وو، او دواړو خواو ته دفترونه هم فعال کړل شوي وو، او غالب امکان دا و چې د فبروري په 15مه به دا دروازه خلاصه شي. خو بیا چې د فبروري په 15مه باندې بله ناسته وشوه، نو په هغې کې په څه خبرو باندې دوی ترمنځ اختلاف راغی، چې په هغې کې زیاتره دا موضوع وه چې دواړو خواو ته کوم تعمیرات کېږي، نو دوی په یو بل باندې دا اعتراضونه کړل چې تاسو به هم خپل لوري ته تعمیرات نه کړی، او بیا پاکستانی ځواکونه ورته وي چې تاسو به خپل لوري ته نه کړی. البته د هغې ورځې نه پس چې کوم دی مذاکراتو چې کومه لړۍ وه هغه معطل شوې ده، او هغې نه پس دا بیا په د حالات چې کوم دي په دوه طرفه نښته باندې بدل شوي. مطلب اوس خلک داسې نه احساسوي چې ډېر زر به لیا را روانو لنډو ورځو کې به دغه تورخم دروازه خلاص شي، لیا به په دې نښته کې څه کمی راشي، ځکه چې اوس هم په ټولو مورچونه وقفې سره په یو بل باندې د سپکو او درنو وسلو ګزارونه چې کوم دی او بریدونه دا دوی کا. بله خبره دا ده چې هلته په تورخم کې چې کوم دی دواړو خواو ته خلک وروستو کړل شوي دي، لا هم د ګمرګ چې کوم دفترونه دي، د امیګریشن دفترونه دي، دا ټول تړل شوي، او دواړو خواو ته تورخم چې کومه سیمه ده دا د امنیتي ځواکونو په ولکه کې ده، او تورخم صفري نقطه څوک نه ور پرېږدي هلته کې. نو تر اوسه کې مهمه خبره دا هم ده چې د فبروري 15مې نیټې نه پس تر اوسه پورې نه هم په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالب چارواکو ترمنځ کومه رابطه شوې، او نه هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې لړ کې کومه اړیکه ټینګه شوې ده.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې شینواره صاحب چې راغلی له تورخم نه دی د دې دروازې د بندېدو، او دا چې په سیمه کې اوس څه وضعیت دی موږ ته د وروستي جزئیات راکړه. زموږ د مشال علیو خبریال فرهاد شینواری و چې په تورخم کې دی، او همدا شېبه دا چې هلته څه وضعیت و وروستي جزئیات یې موږ سره شریک کړه. کور دی ودان. زموږ بل میلمه لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، افغان سوداګر محمد نبی افغان دی. افغان صاحب، تاسو پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو راته ووایاست لکه څنګه چې شینواری صاحب د پاکستان لوري توانونه یاد کړل، دی خو وضعیت څنګه ده؟ دلته څومره افغان سوداګرو ته توانونه رسیدلی دي؟ او تاسو ته څه معلومات نشته چې د لار به کله خلاصېږي؟
مننه خورې، سلامونه تاسو ته، بلمنو ته، اوریدونکو او کتونکو ته. ډیر دی افسوس چای ده، متاسفانه په ځای دي دي چې موږ روغ جوړې ته لاړ شو. په عموم کې موږ روغ جوړې ته بالکل آماده نه یو، جوړ نه یو، او دواړه طرفونه او تشنج ته لاره هوارو، او نور هم کوشش کوو چې دا تشنج زیات شي. لکه موږ دواړه چې ډېرې غټې زمانې دښمنان یو سره، اصلا خبره دا ده چې دغه تشنج را پیدا کیږي. ولې موږ په دې تیرو ډېرو تقریبا د ډېره وخت موږ له پاکستان سره، حالانکه فرهنګ هم یو ده، دین هم یو ده، کلتور هم یو ده، خپلویان سره لرو، اما متاسفانه ورځ تر بلې حالت د موږ د دې منفي خواته ځي او ستړي حالت ته ځي، او یو د بل پخو ویلو ته آماده یو، او مثبت فکر نه کوو، ټول عمر منفي فکر کوو چې دا متاسفانه په دغه سیمه کې دا سیمه په یو تشنو جاړی، او موږ نسو کولای چې د ډېرو په ډېرو کلونو کې له دغو ستړیاو یا له دې لوېدلو حالاتو راووځو. دوی هم ښه حالت نه لري، دوی هم وضعیت ډیر خراب ده، موږ دوی ډیر بدتر دي خراب.
افغان صاحب، دغه روسي پرمختګونه په دې څو ورځو کې خبر شوی یاستئ چې پاکستان یو ترهګر چې داعش پورې اړه لرله د امریکا ته سپارلی دی، د امریکا حکومت ورنه مننه کړې او د دې په دې خبرې اترې شوې دي چې پاکستان به همکاري کوي چې څنګه وکولای شي امریکایي وسلې له افغانستانه بیرته امریکا ته انتقال کړي. معلومه ده چې احتمالا دا وسلې که انتقالي امریکا ته د تورخم له لارې به وي. څومره تاسې سوداګر دې ته اندېښمن نستئ چې دغه سیاسي بدلونونه چې راځي او د طالبانو پر ځای تعامل د پاکستان سره کیږي نور به مغیز وکړي پر سوداګرو باندې او دا مالونه چې ځي دا به بند شي بیخي؟
خوره خبره داسې ده، وایي که غوا توره ده شودې سپینې دي دا ټولو ته پته ده او هغه حالت نه ده. نن سبا 2015 کال ده او هیڅوک نسي کولای چې پوچ تبلیغات دي په یو چا باندې تحمل کړي. په افغانستان کې موږ ته خدای یو ډیر غټ فرصت راکړی، موږ ټولو افغانانو ته شته نظام اسلامي امارات او اوسنی حاکمیت دا تر ډیره حده موږ افغانانو ته په دې څلوېښتو کلونو کې دغسې فرصت نه و راغلی او له دې فرصت اوس هم موږ باید استفاده وکړو. په دې باندې ټول ښه پوهیږو چې د موږ همسایګان خارجیان نړیوال دا ټول د موږ دښمنان دي، خو موږ باید نور وښیار چې د خلکو علي ونه ګرځېږو او موږ باید په خپلو کې کینو او دغه حالت تغیر کړو. پښتو نظام په مسؤلینو دا غږ ده چې ټول افغانان چې هر رقم چې دا د دې نظام وظیفه ده چې دا به راولي، دغو سره به تحمل ته ځي، د نظام به بڼه معلوموي او دا موږ له دې حالته باید اوس موږ پرته له اتفاق او اتحاده او یو د بل په غېږ کې نیولو نه بل یوه لاره نه لرو. پاتې سو دویمه موضوع دغه کوم افغان چې د داعش په نوم پاکستان امریکا ته سپارلی دغه موضوعات نوره ګټه نه کوي. تاسې ولیدل چې نن بعضې هغه موضوعات را برسېره سول او نوې جګړه امریکا بیا نشي راتلی چې دلته بیا په افغانستان باندې دوی حمله وکړي، او که کوي هم افغانستان خپله وضعې ته آماده ده، انشاءالله په مخکې به آماده کېږي.
افغان صاحب په بخښنې سره تاسې موږ ته د دې دغه اقتصادي اړخ وایاست، ځکه چې کله چې سیاسي مسایل راپورته کیږي بیا نظامی موضوع وي، لکه اوس په تورخم کې د فبروري د 28 راهیسې چې د دروازه بنده ده یو پوځي موضوع ده، شخړه شوې ده او له هغې نه وروسته دروازه بنده شوې ده چې اغېز ډېر په سوداګرو باندې ده. دغه ډول سیاسي پرمختګونه چې په دې وروستیو دوو ورځو کې وشول کېدای شي دا هم په سوداګرو باندې اغېز وکړي. د دغې په اړه راته وایاست چې که دغه پرمختګونه رامخته کیږي او د طالبانو حکومت سره تعامل نه کیږي پر ځای پاکستان سره کیږي، افغان سوداګر زیانمن کیږي کنه؟
دغه څه د موږ خو د اوس په دې اوسنیو شرایطو کې په ډېر ستړي حالات کې له خپل ملت سره وګپ وګا افغانان ولاړ دي، تاجران ولاړ دي او دغه حالات د بدلون لپاره هڅه کوي تر اخرین حده پورې. ځکه که تاسو ګورئ د موږ په نظام باندې د اوس بندیزونه لګېدلي دي، تحریمونه دي، انتقالات نسو کوی، له یوې خوا په ایران باندې بندیزونه دي، له بلې خوا له پاکستان سره اړیکې دي، په پاکستان باندې تشنج ده، دغه په ډیمریچونه دي او د موږ افغاني مالونو ته روزمره مشکلات جوړول دي، له بلې خوا که تاسو وګورئ په دې لنډو ورځو کې په چابهار باندې بندیزو لګید، یعنی په ډېر سخت حالات کې راګیر یو. اما بیا هم اوسیله افغانان الله سنه د ورکړې تر اخرین حد پورې هغه خپل هڅه جاری ساتي. دغه کوم تحولات سي دي یا دا کومې خبرې سي دي دا یو د موږ لپاره نه، د پاکستان لپاره هم زیان ده، دوی هم په ډېرو سختو شرایطو کې دي. کچیرې اوسنی حالات نور هم منفي خواته ځي دوی هم ګټه نسي وړلی، ځکه اوس تازه امیدونه دې ته راپیدا شوي دي چې افغانستان کې امن راغلی، لارې به جوړېږي، ترانزیټي مسیرونه به فعالېږي، مرکزی آسیا او جنوبی آسیا به سره وصل کیږي، هغه ملي پروژې نړیوالې پروژې چې په سیمه کې د افغانستان د نامنۍ له وجې پاتې وي نیمګړې پاتې وي هغه به شروع کیږي. تازه د سیمې یو نوې بڼه غوره کوله سي، اما متاسفانه بیرته منفي خواته ډېر کوشش کیږي او منفي خواته مو بیاي. دا د موږ په تجارت باندې منفي تاثیرات اچي، د پاکستان باندې هم اچي، د مرکزی آسیا باندې هم اچي. د دغو تحولاتو لپاره باید حکومتونه لاس په کار سي، مثبت خواته بوزي او مثبت خبرې
کوي. نه نه، زه بل ملمنو پښتون چې په سیاسي ډګر کې څه کېدلای شي تر څو د غاړې کې لکه څنګه چې اوس روان دي خیل ورته لاړې چې یو د افغان سوداګر او د ټول افغانانو په ګټه وي. کور ودان اوریدونکي راخلو بیا به نور مېلمنو ته ورشو. نو مراته وخت لیلې کوم ځای مو اړیکې نیولې ده صدیقی صاحب. ننګرهار نه ستړی مشي بخیر راغلی. تاسې خو تورخم سره نږدې یاستئ، سال د تورخم کې او کومې سیمې نه مو زنګ وهلی د خبر یاستئ قیمتونو کې څومره بدلون راغلی؟
خورجان خو د کامی ولسوالۍ د ننګرهار ولایت نه مونږ دوستي ته لږ نږدې یو او روزه دا کورونه وتلي نه وي او لږ دا دوستانو نه معلومات اخلو قیمتونه خو دومره نه ده کړی، خو بیا هم خلک بېوسه دي چې لس روپۍ جیږي شي او لس روپۍ نه وي نو دا به څنګه کېږي؟ خلک بېوسه دي ورا لس قیمت کمو خلکو وخت نه رسېږي. خو زه به د پاکستان محترم ترامپ صاحب په هغه باندې یو نظر واچوم. پاکستان ټول عمر خورجانې دوه مخه پالیسي کړې ده، دا څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله زموږ افغانستان تباه او برباد کړی. ګوره دا داعش افغانستان کې نه و، دا افغانستان ته چې راځي خو د پاکستان نه راځي. طالب افغانستان کې نه و، راځي د پاکستان کې وي. تاسو دې ته خورجاري ور وګورئ، داسې اچي لوبه ده. درې نیم لکه پوځ د شل زره طالبان راشي، درې نیم لکه پوځ د منځه بیچي او بیا د هغه غټ مشران شپېته اویا اتیا زره دا خلک دي، دا مشران ډاکتران وزیران ټول راشي امریکا ته او غریب ولس دلته پرېږدي چې څوک یې غږ هم ولاکه اوري. خورجانې
مننه کور ولم صدیقی صاحب، موږ ستاسو نظر واخیست. ژوندی اوسئ، حتماً له میلمنو به په دې اړه نور وضاحت هم وغوښتل شي چې ولې پاکستان په افغانستان کې امن نه غواړي. بل اوریدونکی ده، دا بره واخلو. نوم ورته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې او لطفا لاندې خبرې وکړئ. زه
تورخیم د زابل ولایت شهزادګانو تاسې او میلمنو ته نیکې هیلې او احترام.
ستړی مشئ تورخی صاحب، لطفا نظر مو لاندې را سره شریک کړئ.
سیده مفهود د پاکستان په ټول وخت کې زموږ دوست نشي جوړېدای چې څه مشکلات د ټول مخته پاکستان جوړ کړي دي. دوی داسې پرس کړي وو چې په افغانستان کې طالبان کان یاده سي، نور به دا پنځه مصوبه د افغانستان کې موږ ویل هغه به کېږي. خو البته طالبان دا نه غواړي هېڅ چاته سر ټیټ کړي او د دوی د ملت او د وطن په تخریب باندې کار کېږي. او داسې دوی یو سړی ته کې کړی ده او دوی بیا وایي وایي دا دغه طرح ته د هوایي میدان دا یو ډرامه ده. پاکستان ودې ته زړه ښکاري ده چې افغانستان کې د طالبانو په دې سلاوي په غنیمت ورغلي دي. اوس به زه امریکا په دې خوشحاله کړم، امریکا ټرمپ یا پاکستان امریکایان په دې خوشحاله کوي چې وایي ما دا د ستاسې د قاتل تکیه کوي. دا ټول
مننه کور ودان ژوندی اوسې توخي صاحب چې اړیکې د نیولې و. وروسته به د طالبانو د تاریخچې په اړه مو پوښتو، ځکه چې همدا طالبان وو چې په پاکستان کې ورته پخوا په نازایونو ورکړل شوي وو او کله چې د دوه مذاکراتو دوی به د خبرو اترو لپاره پاکستان ته تلل. خو وروسته بل میلمنو نه په دې اړه ډېر وپوښتو. زموږ بل میلمه هم له موږ سره وصل شوی، سید بلال فاطمی چې د سیاسي چارو شنونکی ده. مخکې له دې چې هغوی ته ورشم، افغان صاحب، له تاسې لنډ پوښتم. تاسې راته وایست دغه سیاسي وضعیت چې رامنځته کېږي او یو ډول تشنج ته ځي د هیوادونو تر منځ اړیکې، په دغه وخت کې سوداګر په داسې حل لارو فکر کوي چې وکولای شي بدیلې لارې ځان ته پیدا کړي، د دې په ځای چې په هماغه لار باندې ډېر تمرکز وکړي. د تورخم بدیل اوس تاسې کوم طرف ته وړی دی؟ یو په دې برخه کې دغه روستیو کې چې کوم موټرې تورخم ته تمه و باید لاړ شي، کوم طرف ته مو دا مالونه انتقال کړي دي؟
اور کله چې دا تشنج را پیدا شوی ده، د موږ ټول مسیر بدل شوی د غلام خان لارې ته. او تر ډیره حده د موږ انتقالات وس د غلام خان لارې پاکستان سره روان دي. ټول موټر اغل ته هجوم زیات ده په ډیر غټ مقدار باندې، یعنی دغه لوډ اغل اغه سرحد اغه بندر نه کش کولای. اما بیا هم تر یو حده پورې مشکلات، یعنی اغه سخت مشکلات حل دي، اما مسافر ته نه دي حل. مسافر ته هم په دغه دواړو لارو باندې کچېره ملتونو سره کشمکش نه وي، باید په دغه دواړو لارو باندې اجازه ورکړای شي او دوی په تګ راته وکړای شي. مجبور نه سي چې بیرته لار شي او غسی په بولدک باندې بیا راته او شي، ځکه دې ملت دا ملتونه دا سره یو دی او دی باید نور رنج او زور تور نه کی تر ډیر حد دلته مریضان او بې وزله خلک پراته دي. نو د ترانسپورت لپاره تجارت لپاره د غلام خان لار ډیره استفاده کیږي او د مسافر لپاره متاسفانه د بولدک لار د سیاغه ډیره لري او ډیره ګران ورته پریوځي.
مننه کورودان افغان صاحب ژوندۍ اوسئ چې د سوداګرو اندېښنې او د چې څومره تاوانونه په افغانستان کې د دغې لارې د بندېدو له کبله افغان سوداګرو ته رسېدلی دي او تاسې کومې بدیلې لارې پیدا کړې په دې ډېره سره وروستي پرمختګونه شریک کړه. کور دې ودان ژوندی اوسئ. ور به شو دوه نورو قدرمنو مېلمنو ته مخکې مې د بلال فاطمي یادونه وکړه چې دا د سیاسي چارو شنونکی دی او همدارنګه د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی محسن داوړ هم راسره په پروګرام کې دی. تاسې ستړي مشې پروګرام ته په خیر راغلی. که دواړه مېلمانه سره وصل وي زه به په پیل کې داوړ صاحب ته ورشم. داوړ صاحب شته سره؟ فکر کوم چې د هغوی اړیکه پرې شوې ده. او فاطمی صاحب را سره شته؟ ښه فاطمی صاحب تاسې ته به راشم. که تاسې راته ووایست دغه روسي پرمختګونه د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته رامنځته شول. نږدې دولس ورځې کېږي چې دا لار تړل شوې ده. هغه لار لا پرانیستل شوې نه وه چې ورپسې د پاکستان او امریکا اړیکې ښې شوې. د داعش یو غړی چې د دوی په ټکو افغان دی او د کابل پر هوایي ډګر په برید کې تورن دی امریکا ته وسپارل شو. د امریکا ولسمشر په کانګرس کې له پاکستانه مننه وکړه او دا د پاکستان لپاره ښایي یو لویه لاسته راوړنه وي. په دغې ځای کې په دې ټولو پرمختګونو کې د طالبانو او په ټوله کې د افغانستان انځور ډیر پیکه ښکاري. دا پرمختګونه افغانستان او طالبان ته په څه معنا دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو اغلی سیال او لیدی تاسو اوریدونکو. په ظاهري توګه باندې په موقتی زمانی سره د ښکار خبرش پاکستان به یو سیاسي ګین کړي یو ګټه کړي ده چې دی به دا کړي. خو تاسو معلومه ده چې پاکستان داسې دوغلې لوبې ډېر زیاتې کړي. امریکا یې نهایت زیاته غولولې ده. که امریکا یو ځلې بیا د پاکستان په داسې لوبو باندې غولېږي لکه شل کاله چې امریکا یې وغولوله په نامه دی چې ترهګرۍ سره جګړه کومه او د امریکې نه پیسې اخیستلې او کله چې امریکا ماته شوه بیا دا شوه خوشحالي کوله چې موږ د امریکې په پیسو باندې امریکا موهله. زه فکر کوم چې دغه لوبې نور په ختمېدو دي او حقایق په خوا غوندې پټ نه پاتې کېږي او ډېر ژر به دا حقایق مخې ته راشي. تاسو معلومه ده چې کوم کس دوی ادعا کړې ده چې په نامه د شریف الله دا کس دوی نیولی دی او امریکې ته سپاري. اسلامی امارت ادعا کړې ده چې دوه کسه په تاجکستاني چې یو یې په همدې نوم د شریف الله دی او په دغې قضیه کې د کلونه مخکې نیولی دی او په زندان کې محکوم شوی دی په ابس آباد باندې هغه موږ سره موجود دی او هغه په دې قضیه کې په همدغې نوم باندې مګر هم تاجکستانی دی او متهم دی. فلهذا دا خبرې پټې نه پاتې کېږي. خو افسوس دا دی چې امریکې ولې داسې لنډه
پوښتنه هم ده. ما غوښتل همدا وپوښتم فاطمی صاحب چې د امریکا ولسمشر ټرمپ چې په یو ډول باندې د نړۍ ټول ولسمشران ورته ورنه ای ویر لري او کوشش کوي چې د سره په سمه توګه تعامل وکړي او دغه د غولول موضوع به اصلا د کوم یو په فکر کې ناراضي څنګه پاکستان جرأت کوي په داسې شرایطو کې چې هغه په واک کې د کافي اندازه باندې په نړۍ باندې راج کوي داسې یو لوبه ورسره وکړي.
دا لوبه ډیره زیاته کړې پاکستان دومره زیاته کړې چې عادت شوی دی. تاسو معلوم دی یو انسان چې ډیر زیات دروغ یو خبره تکرار په دروغ وي بیا داسې فکر کوي دا حقیقت دی او پاکستان او نظامیان چې دي د دغې حقیقت باندې نه دغه کیږي. دوی په هماغه خپل د دروغو د فریب په دنیا کې دي. سیاسینو ته وخت نه ورکوي. سیاسینو ورته بارها دا ویلي چې دغه لاره تا نیولې ده دا د پاکستان د تباهۍ او د پاکستان د تجزیې لاره ده. خو دی فکر کوي چې ما سره دا قوت شته دی زه امریکا هم غولولی شم چین هم غولوم عربان هم غولوم افغانستان ته خو د هېڅ د انسان او د خپل د ګاونډ په سترګه نه ګوري او باوجود د دې بارها د مشرانو دوی ته دا خبره کړې ده. داسې د پاکستان یو سیاسي لیډر به نه چې د پاکستان اسټابلیشمنت دا خبره نه کړي چې ته په سیاسي مسایلو کې مداخله مکوه، ته دغه مومند سیمه کې دا کومه لوبه چې تا کړې دا بند نه کړ. د پارلمان په فلور باندې بېنظیر بوټو چې ژوندی وه، دغه عیسای ته او اردو ته ښکاره هم داسې واضح الفاظو کې ویلې چې تاسو که د په افغانستان د غلام او د اجیر کولو فکر کوئ، دا ستاسو د ټوټې کېدو په دغه کېږي، دا کار مه کوئ. هغه خاوره چې انګلیس ته، روس ته او امریکې ته تسلیمه نه شوه، نو تا تورمخې ته به څنګه تسلیمه شي؟
خوب دلته د پاکستان هدف څه ده؟ غواړي طالبان ګوښه کړي چې نړیوالو سره تعاملونه کړي، یا دغه موضوع چې پخا له دینه مخکې امریکا یو ځل یاده کړی و او اشاره ورته کړی و چې طالبان ورسره د داعش په ځپلو کې مرسته کړې ده، آیا د دغې کس تسلیمول اوس امریکا ته پاکستان غواړي دا وښيي چې دوی غواړي ترهګر وځپي نه طالبان؟
ګوري، امریکایانو ته دا مشکله نه ده. انشاءالله زه فکر کوم په دې څلور ساعتو کې به دا کار شوی وي، او که نه شوی په دې آینده اته څلور ساعتو کې موږ خپل ټول وګړي د افغانستان چې هر څوک خپل اړیکې لري، دا خبره به مقاماتو ته رسیږي چې وروره دې خلکو تاسو سره دغه لوبه په کلونو وکړله، تاسو ته غلط انسانان درکړل. کله چې په پاکستان فشار راغی دې دوه کسه وسپارل، کله په پاکستان فشار راغی دې دوه کسه وسپارل، کله د القاعده په نوم وسپارل، کله د طالب په نوم وسپارل، کله د داعش په نوم وسپارل. خو بیا وسپارل په هغه موقتي زمانه کې ځان ته یو سپیس په ګډ وخت یو څو روپۍ ته لاسته راوړلې، مګر دغه لوبه فکر نه کوم چې نور دوام وکړي او ډېر زیات مخکې لاړ شي. درسته دوه درې ورځې به د رسنۍ تبلیغي دنیا داسې ده چې یو درو خبره ډېر زر خپرېږي، او تر څو چې هغه اصلاح ته راځي هغه یو څه وخت خپل مرداری کوي. دا 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 قضیه به چې دی دا اوس کړې ده چې مونږ شریف ونیو او دا افغان دی او دا پامغم دا چې دا او دا سلور کاله ولې تا دا غږ نه کو، دا سلور کاله دا موضوع ولې پټوه، دا تر سلور کاله تاسو دا تحقیق ولې نه کو. طالبان خو ښکاره وایي چې مونږ یو نیم کال مخکې سړی نیولی دی، محکوم کړیم دی، عمر قید ورته ورکړی دی، او جرم ثابت دی، او نوم یې همدا شریف دی او تاجکستانی دی. نو امریکایان به راشي کابل ته، لاړ به شي ورسره به کینی، کس به وګوري، دوسیه به وګوري، د پاکستان دروغ به افشا شي. چې افشا شي پاکستان به بیا مخ چیرته وړي؟ خو دنه به بدتر تعزیرات درمان راځي او دنه بدتر حالت سره به مخ کیږي. نو دغه دروغ چې د پخې نه لري چې نور ودرېږي، ولې دوی وایي په دغه موږ نه پوهیږو چې دغه دروغ نه به دوی څه ګټه وکړي؟ ځکه چې دغه په افغانستان باندې تهمت ویل، د افغانستان وکتل چې پرون اسحاق ډار هم دا خبره وکړله چې امریکایانو چې د افغانستان اصلي اخلي دی په دې باندې خوشاله دي. در حال دغه پروګرام امریکایانو ته غوږ کې دوی واچو، دوی ورته ویل چې دغه اصلي چې تا دلته ورکړې ده دا د ترهګرو لاسته ولیدلې ده، د زما په مقابل کې استعمالېږي، ته د افغانستان اصلي واخله. ولې افغانستان اصلي واخله؟ چې افغانستان به خلي صلاح شي، افغانستان تش لاس وسي، او پاکستان چې کومه لوبه غواړي هغه وکړي. کی ویده دی چې مملکت خدا نه دی چې امریکا راغله خپل اصلي مانه واخله، زه به همداسې کینم، زه به چین ته ځم اصلی اخلم، زه به روسیې ته ځم اصلی اخلم، زه به ترکیې ته ځم، زه به د هند نه اخلم، خو زه به اصلی اخلم او زه به د پاکستان غاښونه پی ور ماتوم.
مننه مننه کور ودان فاطمی صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم. محسن داوړ هم را سره د واتس اپ لاري وصل شوی. داوړ صاحب تاسو مستړی مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو به د فاطمی صاحب خبري اوریدلې وی چې دغه کس چې تازه پاکستان د داعش په نوم باندې یو افغان چې دوی په خبره په سرحدي سیمو کې نیولی، امریکا ته سپارلی، امریکا ورنه مننه هم کړې ده. په پښتونخوا کې د دغې ډول کسانو نیول او بیا بیرته امریکا ته سپارل ستاسې په باور باندې آیا دې ته لار برابروي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو پر ضد باندې یو بله ډله جوړه کړي یا ټي ټي پي پیاوړي کړي او بیرته افغانستان کې طالبان وپرځي؟
ګور داسې دا مهم خبره دا ده، د زمانه مخکې چې کوم بحث روانو نیم خبر چې څوک څه بحث کولو ما پوره ونه ورته، له خیر کې مې یو فکر نیمه واوره ده، خو پوره زه په بحث خبر یم نه، ځکه چې د انټرنیټ دا ستونزه وه. خبره دا ده چې دلته که طالب دی که د په هر لحاظ څه قسم هم ډله ده، په دې په جوړولو کې لاول د امریکې لاس دی، امریکې نه پس ورپسې بیا د پاکستان لاس دی. دا داسې یو ډله هم دلته داسې نه ده چې مطلب هغه وایي چې زه په ځانګړې توګه په خپل سر جوړه شوی یم. که طالب اوس دا خبره کوي چې مطلب دا ټول بندوبست دې لپاره روان دی چې یو بله ډله زما پر ضد جوړه کی او زما خلاف یې ودرې، نو ته پخپله شا کې نه ولای. دیکھو ما امریکی راوستے دے پا پلیٹ کی یار یو شے و تا کی خواب دلو پا دوہ کے وہ سر معایدہ اکڑا معایدہ یو پٹا دا یو بربند دا چکمہ یو خکار دا مطلب آج چکمہ پٹا دا غدا غی اس پتہ نہ لگی چا مطلب پا غی کی دا دی دا امریکی پا منز کے لیے کلی شوی سنی بیا غینا پس اوس دا دے دائش دا چکم کس دینی والے دے موجودہ دا تاسو لکہ دا دی ڈرامی تا ہو گو رہی دا کس دینی والے ہو دا انڈی ایس نی والے ہو او بیا دا غی پا قید کیاو او سیدا دومرا مهم سره وو کوچی امریکا سو دا دیز نوزی نو باید آغا خلق چه کم دیتا دیر زیاد مطلوب دی آغا خوزان سره بوزی کنا نا دا آغا شاید آغا پروان ندا ساتلی آغا خلق بیا طالب راوزی و آغا او ماغا خلق بیا دا قید نر او باسی آغا خلق بیا دا مکی کئی و سا پاکستان تراشی سا ملتا پاتشی بیا پا آغا خلقو بنی برتا و بیا کارو بار کیگی دا یو گول دایره دا چه پا غی گول دایره که دا تیرو پینزو سال وقتو کالو نا دا طوله که سر روانه دا او دا د امریکې یو پلان دی چې هغه دلته غواړي چې په یو صورت یا په بل صورت دلته خامخا جنگ رواني تشددي دا کله مجاهدین راولي بیا ماغه مجاهدینو په ضد بیا طالب راولي بیا جمهوریت راولي بیا مکه جمهوریت بیا په ماغه طالبان بیا وران کی اوس مطلب دا ده چې دا قسمه قسمه خبره
دا ورسره ستاسو په نظر باندې د غندوی پرمختګونه چې رامنځته شوی دی او ستاسو په ټکو د غندوی ډرامه چې جوړه شوې ده د دې هدف څه ده؟ غواړي څه وکړي؟ غواړي پاکستان په افغانستان کې طالبان رنګي؟
ګوره دا په دې کې طالبان نو راوستل ننګول دا په دې کې ډېره وړه غوندې خبره دې خلکو مثال د مهرو دی او د مهرو په دغه شانتې غټو لوبه کې سدونه زیات اهمیت نه وي. طالب څه په خپل ځان باندې څه داسې یو لوړ قوت نه دی، یو لوی قوي غوندې کې نه تنظیم دی نه قوت دی. خو دا دلته امریکا به پیسې ورکولې پاکستان ته، پاکستان به دا طالبان ساتل شل کاله د دې هر قسم په پاکستان کې بندوبست د دې تحفظ د دې وسله او بیا د دې افغانستان ته رلیږل دا ټول بندوبست پاکستان کړی دی. نو د دې په خپل ځان کې څه حیثیت نشته چې مطلب دې ځان ته ووایي چې مونږ یو داسې یو سیو قوت یو چې په افغانستان باندې مونږ ناست یو د افغانستان حاکمان یو. دام پروکسیز دی د دې ټولو مثال د ګوډاګو دی چې دا په دې ټولو لوبه کې په دې 15 وختو کالو کې
کارول کیږي. د امریکا او پاکستان هدف څه ده؟ غواړي څه وکړي؟
هدف خو ګوره پاکستان هدف خالي دا ده چې هغه د جنگونو ټکی اخلي پاره کې هغه ته چې کوم ګټه هغه د غدپدی ټکو کې ترلاسه کوي بس هدف دا ده. او د افغانستان سره بخپل یو بغزم ده دی دا به مو سره ملګری د امریکا هدف خو ګوره پهلا خو مثال د شروعي اتحاد خلاف د دې جنگ ودلته هغه خلاف دلتا د جهاد یو پروجیکټ د طالبان د مجاهدینو ورپسې دغه په تسل کې کی څونه پیسې راغله هغه مقصد خو په وخت ترلاسه کړو. خو بیا په دې مینس کې ته دا اندازه هم لګی دا چې کزه د دې نه لاړه ما نو چین هم یو ډیر یو لوی قوت دی. دام دلته اقتصادي پرمختګ کوي شو په 1315 کالو کې هغه په خپل سترګو او هم لیدل چې د په موجودګۍ کې چې د افغانستان کې او چین دلته لګیا او خپل اقتصاد مخ په وړاندې بوتلو. نو ده سره دغه نه دا یره پیدا شو چې هغه د دې اومس غم په کار دی. نو دا ناسه په اوتو افغانستان نه دا ټوله ملبی دلته پریښو دا نو دته د زوج دابه ورغورځیږي په چین باندې او په سنټرل شا او په رشیا باندې به دا چې څونه هم بارود زه دلته پرېږدم دا به په هغې باندې ورغورځي. اوس هغه کیسه روانه ده په هغې باندې هغې خپل کار شروع کړی دی دې ته افغانستان حواله کړو افغانستان حواله کولو سره ښه وسره وسره دې دپاره یو بل بندوبست هم یو بل ارینجمنٹ هم کړی دی د داعش په نوم باندې چې مقصد د غیم تش جنگ دی او دلته مرګ ژوبله ده او دلته تشدد دی او دلته حالات خرابول دي. نور ما هغه 15 وختو کالو نه کم کار چې پخوا مجاهدینو کولو بیا طالب کولو سبا به داعش کوي هم په دې یو ګول دایره کې دا ټوله کیسه روانه ده.
یعنې د ټولو د امریکا هدف دا ده چې د پاکستان په وسیله باندې کوم قدرتونه چې په سیمه کې د ودې په حال کې دي د دوی مخه ونیسي په ځانګړې توګه د چین او روسیې. همداسې ده
ګوره د چین او د روسیې په دې حواله د دې مخه نیسي چې هغه دې ته پته ده چې چین یو ډېر یو لوی یو اقتصادي قوت جوړېدونکي لګیا دی. نو یو خو د دې لار نیول دي بل د لار نیولو سره سره مطلب کا الته په دې کې د دندم سکار هغه کوي شي په هغه کې هم کچره د دې وسوره سدو. خو په دې کې اوس دا پته لګی چې د امریکای اوس بيخي په یو سل اتیا ډیګری باندې چې دا کم یو یوټرن اخیستی دی او په دې کې هغه لګیا دی یورپ سره هم خپل حالات بدلوي، د کینیډا سره هم خپل حالات بدلوي، هغه ملکونه چې د ده بیخي ډېر عمرونو نه د دې سره علاج وو دغې سره هم دې خپلې خبرې بدلوي. نو په دې راروانو پنځو شپږو میاشتو کې په افغانستان او د ټولو سیمو په غلم د امریکې دا پته لګي چې آیا د اوس پورې په هماغه زړو پالیسو باندې روان دی، دی غواړي چې نور هم پراکسي جنګونه وکړي که نه. دته دا خبره اندازه شوې ده چې نوره زه مزید د دې جوګه نه یم، دا چې څومره مې وکړل دا مې وکړل، اوس په مزید نوره زه ځان را سنبال کړم. او د اقتصاد د لوري چې کوم هم دی اوس منصوبې جوړې کړې دي، دا ځان بلک ځان نور هم سنبال کړم. دا په دې روانو پنځو شپږو میاشتو کې په دې خبره باندې بالکل هر یو شی به کلیر.
مننه کور ودان داوړ صاحب. فاطمه صاحب که تاسو راته وایست دغه کوم ټکو ته چې د واټس اپ اشاره وکړه چې هدف دا ده چې د چین مخه ونیسي، یا په سیمه کې کوم قدرتونه چې د ودې په حال کې دي د دوی مخه ونیول شي، فکر کوي که چیرې د امریکا هدف بیا هم دا وي چې دوی په تیرو پنځلس شلو کالو کې په افغانستان کې د همدې لپاره خای پراته وو، بیا به افغانستان ته جګړه ویسي؟
دازلی جګړه د افغانستان نه بهر ده او هغه د پاکستان په لمن کې ده، او په دا جنگ د امریکې په پاکستان کې د دې په خوانه وو. تاسو دا کوم معلومات چې زه لرم دا د داور صاحب د عمر نه زیات دي، ځکه د تنکی ځوان دی او په حساب اوسنی دی، د ده ډېرې خبرې اوس غلط هم وي، ځکه زه د خپل د هغه مجاهدینو نه یم چې په هغه وخت کې امریکا دې سیمه کې نه وه چې موږ جهاد شروع کړ. فلهذا جهاد ته پراکسی ویل دا ډیر یو لوی ګناه او جرم دی. دا په دې جرم دی چې ته د افغانستان ملت ته تحقیر کوي، په بد سترګه ګوري، پښتون ته په سپکه سترګه ګوري، چې ته به یو ملت چې یو نیم میلیون شهید یې ورکړی دی، یو ملت چې لس میلیونه مهاجر یې ورکړی دي، او پنځه زره کلي وران شوي دي د روس په لاس باندې، هغې ته وایي چې دا خو پراکسی وار و. پراکسی وار شروع شو وروسته شروع شو 1981 نه بعد، جنوري 1981 د جدید کانفرنس نه بعد د پاکستان امریکای او د عربانو په دسیسې سره شروع شو. اما زمونږ جهاد دغه نه درې کاله مخکې شروع شوی و. د کچته د روس په مقابل کې جنگ پراکسی و، نو بیا د امریکای په مقابل کې جنگ پراکسی و. آیا پاکستان دومره توان درلود چې دا جنگ شروع کړي که ملت د افغانستان دا جنگ نه غوښتلی؟ که ملت د افغانستان دا جنگ نه غوښتلی، یو ورځ هم جنگ مخکې نه شو تللی. دغه بله ورځې چې مونږ د یو ورور پښتنه وکړله د ټي ټي پي متعلق، دا زما په ذریعه باندې ما خپل په برنامه کې چې دوی ولې په پنجاب کې جنگ نه کوي، نو د ټي ټي پي او د مجاهدینو جواب دا و چې هلته د خلکو مونږ سره همکاري نشته دی، د هغې خلک مخالف دی د جهاد دي، اما پښتنو کې مونږ دا زموږ سیمه ده، مونږ دلته د کلي کې په بانډو کې د خلکو منځ کې څو ډوډۍ راکوي، ځای راکوي، همکاري را سره کوي، چې د ولس او د خلکو همکاري در سره نه، ته جهاد په ژوند کې نشي کولی، جهاد د ولس په مټ باندې کیږي. او دا چې څوک وایي چې د افغانستان اولنی جنگ هم پراکسی جنگ و، دویم جنگ هم پراکسی جنگ و، خیر دا ملت دا ټول تاریخ دروغ دی، د پښتنو تاریخ دی دروغ دی، د خپل په پښتنو باندې تهمت وای. دا عجب خلق دی. د انګریز د انګریزانو جنگ منم، خو د روس او د امریکای جنگ نه منم. د هج دا هماغه قوم دی چې درې زره کاله مخکې د الکساندر د ګریټ سره په همدغه جګړه کړې ده. هغه وخت کې څوک چې پراکسی کوله، 1200 کاله مخکې د هلاکو و د هولګایو او د چنګیز سره دا جنگ چې کوله، هغه وخت دا چا پراکسی و؟ په ولسمه اتلسمه نونسمه پیړۍ کې چې د روس انګلیس سره جنګېده، دغه وخت کې د چا پراکسی و؟ چې په راغلو په شلمه پیړۍ کې دا خو د فلاني پراکسی دی، دا پراکسی دی. دا تاریخ مسخ کول دي، تاریخ ته پسپکه کتل دي، پښتون ته پسپکه کتل دي. او دا زمونږ د نوي نسل د ځوانانو چې د داور صاحب یو دغه نه دی چې دا بې خبره بې علمه دي، او د دوی په خپله د ایسای په لاس لوبیږي.
خو په ټوله کې فاطمی صاحب، اوس د کم پرمختګونه چې شوي دي، او په دې کې یو ډول طالبان ګوښه شوي دي. طالبانو ته اوس په دغه شرایطو کې څه کول پکار دي چې دوی وکولای شي له نړۍ سره یا په ټوله کې د خپل نږدې ګاونډي پاکستان سره اړیکې ولري؟ یو دغه تورخم دروازه چې بنده شوې ده سوداګرو باندې اغېز کړی، هلته کډوال دي، هغوی په ستونزو کې ګیر دي چې هغوی سره مرسته وکولای شي دوی له جنجالونو راوباسي، حداقل د افغانستان اوسني حالات راسم شي ورسره؟
ګورئ، دوه خبرې دي. یو د طالبانو مسایل دي چې هغه واقعا په ستونزو کې دي، او د دې د کوم کړنې چې په افغانستان کې دي دا بالکل د اسلامي قوانینو خلاف دي، دا د نړیوال قوانینو خلاف دي، د کې به دوی ضرور بدلون راوړي. که بدلون را نه وړي دی به خپل تبا کېږي د منځه بځي. لپاره دي چې ته د ملت په مقابل کې نشو ودرېدلې، ته د نړۍ په مقابل کې نشو ودرېدلې. اسلامي امارت باید د ښځو حقوق ورکړي، باید تعلیم دروازه خلاصه کړي، باید قانوني اساسي ورکړي، باید لویه جرګه راوغواړي د خپل قوم او ملت مخ ته لاړ شي، او دا نگران حالت ته وباسي خپل لمن لویه کړي. دا کارونه دوی ته لازمي دي. راځو د پاکستان په هکله. پاکستان سره صلح تر هغه وخته پورې نه کیږي چې دا یو سل یو دېرش کلنه قضیه دی، ډیورند کرخه د منځ نه ایتلې، او د لر او بر پښتانه سره یو شوي نه وسي. ځکه دا دواړه یو یو قوم دی، یو کورنۍ ده، یو یو د یو نیکه اولاده ده. دا ځکه هیڅ کوم توپیر نشته. دا د انګلیسانو چالو چې د پاکستان په شکل کې په دې خوره کې تطبیق او یو ساختګي او جعلي خوره په دې سیمه کې جوړه
کړل. ژوندې وسی فاطمی صاحب بیرته تاسو سره ګرځم. وروستۍ خبرې مو اورم، د اورېدونکو راخلو که څه پوښتنه لري نو مور ته واخلې. لکوم ځای مو اړیکه نیولې.
السلام علیکم فریدی،
ستړی مې شي نو مو څه دی؟ لکوم ځای مو اړیکه نیولې.
افغانستان افغانستان خرابی پاکستان لاری خرابی بندی غریب سڑے پیسوں کو بدل کے
مننه کور ودان ریاض صاحب چې اړیکه د نیولې وو، نظر در سره شریک کړو. فاطمی صاحب، دغه کوم شرطونه چې تاسو یاد کړی چې طالبانو حکومت باید ترسره کړي، د ښځو حقونه ورکړي، او کوم څه چې لازم دي، کوم بدلونونه چې لازم دي، دا باید په افغانستان دننه دوی راولي تر څو وکولای شي له نړۍ سره مخ ته لاړ شي. که چیرې دغه بدلونونه طالبان په لنډ مهاله یا اوږد مهاله کې رامنځته نه کړي، څومره د دې چانس شته چې نړیوال، د افغانستان ګاونډي او په ټوله کې امریکا د طالبان پوزیسیون ته ځای ورکړي، او د دې احتمال به وي چې په افغانستان کې طالبان ړنګ شي؟
د پاکستان کوشش ډیر زیات دی چې اپوزیسیون ته ځای جوړ کړي، امریکې ته قناعت ورکړي، بیا د امریکې نه پیسې واخلي او بیا په افغانستان کې راننوځي. ځکه د پاکستان اسټابلیشمنت غیر له دنه چې
دلته پوښتنه راپیدا کیږي چې پاکستان خو هماغه هیواد و چې د دوی په مرسته باندې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، او تیر جمهوریت به تل دا ادعا کوله چې طالبان په پاکستان کې دي، هلته پټنځایونه لري، له هغې ځایه بریدونه په افغانستان کې طرحه کوي. ولې اوس دوی دې ته تمایل پیدا کړی چې دا ډله له واکه لرې کړي؟
ګورې، دغه یو ټکی باید زه وضاحت وکړم چې ستاسو ملمتم دی ټکی وضاحت وشي نړۍ ته او تاسو ته هم. یو دا د افغانستان د ملت د جهاد مسله ده، یو د پاکستان د مردار او ګندل لوبې مسله ده. زمنګ هدف د افغانستان ازادي دی روس نه، او زمنګ هدف د افغانستان ازادي د امریکای نه. د دل لپاره مونږ سره بل ځای نه، مګر مونږ عقب نشینی کوکړه ل راغلو فرزند پاکستان ته، په دې خاونه مونږ د دېنه جهاد شروع کړ د افغانستان په دغه کې. اما پاکستان د موقع نه غلط استفاده وکړه، د افغانستان جهاد خپل په ګټه خپل په دغه باندې استعمال کړ، د دېنه پیسې وګټل، خپل سرکونه جوړ کړ، خپل اتمه جوړ کړ، او افغانستان کې سرکونه وړاند کړل. دغه ځکه د جهاد د تنوي چې تب سرک وړاندې، تب شفقانه وړاندې. جهاد د دې چې ستا دښمن ستا کور ته راغلي، تب دښمن ټارګټ کړي او دښمن به دې ته مجبورې چې تا خوره پریږدي. یعنی موږ هدف دانو چې موږ جهاد چکو، مسجد به ورانو، مدرسه به ورانو، مکتب به بندو. خدا د پاکستان پلان و، چون مجاهدین مجبور و دې د خوږې ګوتې نه نیول شوي و، اسلحه د نړۍ نه په همدغې لاره باندې راتلله. او د پاکستان د دولت یو د پلانونه چې کامیاب شو هغه همدا و چې امریکې ته یې وویل چې دا ملت زه درته آماده کوم، دا جنګیږي، خو ته به دوی ته مستقیما دوی سره ارتباط نه ساتې، نه به اسلحه ورته ته مستقیما ورکوې، نه پیسه. امریکې په هغې وخت کې ومنله، دا د ریګن وخت و په 1980 کې دا خبره هغې ومنله. او دی دا دلته پیسه چې راغله د پاکستان لاسته ولوېده، هغه پیسه پاکستان ټول جب کې واچوله. او غنم چې راغله، غنم یې حتی د مهاجرینو غنم یې پاکستان خپل ګودام ته کړه، خپل زاړه غنم یې په خلکو تیر کړل. د مصر نه اصلحه راغلله، هغه اصلحه دې خپل ګودام ته کړله، زړه اصلحه یې د انګریز د وخت اویستله، په ما باندې استعمال کړله. نو د کې دا یو لوی توپیر دی چې خلک وایي چې دا ولې دوی لاړل پنجاب ته، او په پنجاب د پلاسپوسی خپل وطن یې خراب کړ. که ما خپل وطن نه وای خراب کړی، دې مانا دا وه چې ما وطن پرېښی وای روس ته، او روس چې څنګه
خو په ټوله کې شو وز د طالبانو وضعیت وګورو، طالبان ولې دوی غواړي ړنګ کړي؟ آیا طالبان هم د داسې د مجاهدینو سره مخ دي؟
ګوري طالبان تنه طالبانو دغه زموږ مجاهدین چې موږ قدرت ته ورسېدلو، موږ باید یو اسلامي نظام په 1990 کې جوړ کړی وای، او باید افغانستان د امن خواته تللی وای، واقعي یو اسلام راغلی وای، ټولو ته حق ورکړل شوی، د چا باندې ظلم نه وای شوی. خو دغه پاکستانو چې د خپل پراکسی دغې کسانو چې په دې جهادي ګروپونو کې ځای په ځای کړي وو، او د بل خوا نه نړیوال سازش وو چې د مسعود احمد شاه مسعود په سیوري لاندې پخواني کمونستان چې دغې مجاهدینو وهلي وو، د ټول بېرته راوستل، د راوستل کابل کې وو، دوی به د مجاهد باندې حمله کوله، مجاهد به چې ځان نه دفاع کوله چې ځای به ورانېده، د دوی نوم به چا نه